رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درون اوریدون کو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ناز موږ دریم یو ساته پښتو خبرونه اوري. دومره د خبرونو لنډیز، د کابل بامیان لار بیرته پرانستل شوه، په ننګرهار کې د دای سره په جګړه کې 15 امریکایي عسکر ټپیان شوي دي، او ملګري ملتونه وایي چې غواړي د سوریې د هله په ښار کې د مرستو رسولو کارونه هماهنګ کړي. ترنو قدر من اوریدم کوز موږ په دغه ساعت خبرونه کې به تاسو د ادبی ډیری خبرونه په تکراری بنووري، همدارنګ مطالب هم درو چې هغه هم تکرار تاسو خبره سي. خو د هر څنه مخکې پام وکړي د دې ساعت خبرونه ته چې زه روشان نورزای تاسو وایم. السلام علیکم. د کابل په کوټه سنګي کې په چاودنې کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ویلي دي چې بم په یو کروړه ډوله موټر کې د مقناطیسي ماین له کبله رامنځته شوی دی چې یو کس وژل شوی دی او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د دای سره په جګړې کې د امریکا د خاص ځواکونو 15 عسکر ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان ویلي دي چې هغه عسکر په ننګرهار کې ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې افغان ځواکونه چې د ناتو عسکر یې ملاتړ کوي هڅه کوي چې داعش وسلوال د سیمې نه وباسي. امریکایي قمندان نیکلسن ویلي دي چې درې زخمي عسکر د سیمې نه د باندې ایستل شوي دي او دوه نور بیرته خپلو وظیفو ته تللي دي. په افغانستان کې د داعش خلاف جګړه هغه وخت زور واخیست چې دغه ډلې په کابل کې برید وکړ چې لږ تر لږه پکې 80 کسان ووژل شول. په ننګرهار کې د داعش وسلوال مجبور شوي دي چې غرونو ته وتښتي. یو امریکایي جګپوري چارواکي ویل دي چې په سیمه کې د داعش د وسلوالو شمیر چې د جنوري په میاشت کې 3000 وو اوس 1500 ته راکښته شوی دی. د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د جنریز په ولسوالۍ کې د تېرې ورځې څخه پیل شوې جګړه نن سهار 2 بجې پای ته رسېدلې ده او اوس د کابل بامیان لاره چې د دغه ولسوالۍ څخه تېرېږي د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. د میدان وردګ د والی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په دوه ورځنۍ جګړو کې 8 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال مخالفانو د پنجشنبې په سهار د میدان وردګ ولایت د جریز ولسوالۍ د شیرخان او اسماعیل خیلو پر امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې دغه ولایت رسنیو د دفتر د وینا له مخې د شیرخان په سیمه کې جګړه ژر پای ته ورسېدله. خو د اسماعیل خیلو په سیمه کې جګړه د نن سهار تر 2 بجو پورې دوام پیدا کړ. د میدان وردګ ولایتي چارواکو په دغو نشوتو کې افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په څو وروستیونیو کې له پاکستان افغانستان ته د مهاجرو د رسنېدو کچه لوړه شوې ده او د افغان مقامات په وینا یوازې په تېرې اونۍ کې شاوخوا 2000 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته اوښتي دي. په دغو کې اکثره هغه کسان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو رسمي سند یا مهاجر کارتونه هم لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري رپورټ ورکړی دی چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 2000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو کارتونه درلودله افغانستان ته سند شوي دي، چې دغې جملې څخه 2000 یوازې په څه کم تیرې یوې میاشت کې افغانستان ته تللي دي. د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د امریکا نه وغوښتل چې ورباندې باور وکړي او رای ورته ورکړي. هغې ویلي دي چې که انتخابات وګټي نو د ټولو امریکایانو جمهور رئیس به وي. هیلری کلینټن پرون د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکراتانو د ملي کنوینسیون په 4مه ورځ د دغه ګوند لخوا د جمهور ریاست لپاره کاندیدی رسمان ومنله. میرمن کلینټن په خپلې اوږدې وینا کې په مقدماتي انتخاباتو کې له خپل سیال برنی سندرز نه هم مننه وکړه چې د مقاماتي انتخاباتو وروسته د دې سره یو ځای سو او دای د ګوند د کاندید په توګه ومنله. په خپل وینا کې کلینټن وویل چې یو کار به دا وي چې د امریکا اقتصاد قوي کړي.
My primary mission as president will be to create
more opportunity and more good jobs with rising
wages. د جمهور رئیس په توګه زما لومړی کار به دا وي چې دلته په امریکا کې د کار فرصتونه رامنځته کړم او تنخواګانې ډېرې کړم. هغې له تروریزم سره مبارزه، د اقلیم بدلون، په امریکا کې په وسلو محدودیت او یو لړ داسې نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړې. هیلري کلنټن وویل که ولسمشره سوه، په کابل، بغداد، دمشق او د نړۍ په نورو سیمو کې به د امنیت د ټینګولو لپاره نړیوالو متحدانو سره کار وکړي او متحدین به لا سره یو موټی کړي او په دغه برخه کې به بریالیتوب ترلاسه کړي. هغې تاکید وکړ چې داعش په ځپي. هیلري کلنټن د تل په څیر پر خپل جمهور غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ باندې په وار وار نیوکې وکړې او ویې ویل چې ټرمپ غواړي چې امریکایان سره وویشي او دا چې امریکا لړنا نه تیاری ته بوزي. ولسمشر اوباما په خپل ټویټر کې د هیلري کلنټن د نن د پرون شپې وینا وستایله. هیلري کلنټن د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د دغه هیواد د یو لوی ګوند له لوري جمهور ریاست ته کاندیدېږي. په فلوریدا کې د زیکا د ویروس لومړنۍ پیشي چې د امریکا د نن انتقال شوي دي تایید شوې. د فلوریدا د روغتیا ریاست ویلي دي چې د دې امکان شته چې د زیکا هغه څلور پیښې چې سبسوي دي د غوماش لخوا انتقال شوي وي. په دغو څلورو پیښو کې په زیکا یوه ښځه اخته شوې ده او درې نارینه اخته شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې غواړي د روسیې سره پر هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې د سوریې د حلب د ښار نه خلکو ته د وتلو د پلان په اړه کارونه هماهنګ کړي. د سوریې د حلب د ښار نه چې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوی دی، د ملکیانو او دغو وسلوالو د وتلو څخه چې وسلې پر مځکه پرېږدي، روسیې پلان پیشنهاد کړی دی چې په اساس به یې دو کسانو ته د ښار نه د وتلو لپاره ځینې لارې خلاصې پرېښودل سي. د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مسټورا وویل:
"د سټیوېشن از اکستریملی سیریوس، نو داټ. There is probably we heard 2 to 3
چې موږ یې په اړه معلومات درو، هغه دا دی چې احتمالسته چې 2-3 اونۍ لپاره خواړه وي او دا چې ذخایر طبي مرکزونه نانوایانې باندې هم بمباری کیږي، نو بشري حالت د تشویش وړ دی. روسیې پرون د پنجشنبې په ورځ د حلب نه د باندې د بشري مرستو د یو لوی پروګرام اعلان وکړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. درنو ریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نن شپه د ادبي ډيري پروګرام ته استاد حبیب الله رفي میلمه کړی دی. د استاد حبیب الله رفي سره د علامه عبدالحی حبیبی په تالیفاتو غږیږو. کولی شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې ټولې قانوني غوښتنې پوره کړې دي او سر د نن د دې ټولنې غړی دی او د ټولو حقوقونه استفاده کولی شي. اکرام شینواری موږ ته راپور را لېږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي مسافر کوکندي امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې اصلا افغانستان خو د تیرې سوي کال د دسمبر په 10مه د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړی و. اوس له نن څخه دا هېواد د دغې ټولنې د ګټو څخه اوس کار اخیستی شي. کوکندي ویل موږ د 2015 کال د دسمبر په 10مه غړیتوب ترلاسه کړی و، خو یو شمېر کړنلارې او قوانین و چې باید موږ هغه بشپړ کړی وي. تر نن مو وخت درلود. ټول مو بشپړ کړل. د قوانینو قانوني بهیر چې پارلمان او د جمهوریت توشي وه بشپړ شو او نن رسما افغانستان د دغه ټولنې ګټو څخه کار اخیستی شي. افغانستان په 2003 سوي کال کې د ډبلیو ټي او د غړیتوب لپاره هڅې پیل کړې وې چې بیا په 2004 کال کې په دغه ټولنې کې د څارونکو په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د دسمبر په 10مه سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټي او د غړیتوب ترلاسه کولو پر وخت دغه ټولنې لخوا په رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې تر ورځې هغه بشپړ کړی وي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټي او د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر په اسانه توګه د سیمې د هیوادو له لارې خپل هیواد ته ترانزیتي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هیوادو ته واستوي. مشکلات
ترانزیتي که با کشورهای همسایه، خصوصا کشورهایی که قبل از ما
خاغلی کوکندی ویل، د ګاونډي هیوادو سره مو چې کومې ترانزیتي ستونزې لرلې، په ځانګړي ډول د هغو هیوادو سره چې زموږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی کړي دا سوندي د صفر درجه ته ورسېدلې کچې سوندي را مخې ته شي د تارتیا نشته چې مونږ دواړه خېږي خبرې وکړو مونږ خپل سوندي د اسناد